هم نوكليك اسيد اشنا مش ام كيت.
السلام علیکم د غرمې دولس بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو ترې بجې د ازادۍ راډیو په دې اوسط خپرونه کې د درسي ساعت او د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یو بله برخه خپریږي خو لومړی خبرونه واوري د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوربند د ټینګښت لپاره هر راز مرستې ته چمتو دی د ترکیې د اطلاعاتو ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلي اردوغان پرون د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې د سولې او باور د نړیوال فورم د غونډې په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په لیدنه کې د پاکستان او افغانستان د اوربند د تمدید هرکلی وکړ او ویې ویل ترکیه چمتو ده د هغه میکانیزم ملاتړ وکړي چې د شخړو د نشتون د تضمین لپاره جوړ شوی دی اردوغان به هم ویلي دي چې انقره له اسلام آباد سره د ښو اړیکو د پیاوړتیا لپاره کار کوي او هڅه کوي د انرژۍ سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري نوره هم پراخه کړي اسپانیا وایي چې د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوز مانویل البارس پرون په مادرید کې د افغان فعالانو په غونډه کې څرګنده کړه چې د طالبانو رژیم نامشروع دی او هیواد د افغان ښځو د حقونو ملاتړ ته ژمن دی البارس ټینګار وکړ چې د ښځو له مشارکت پرته په افغانستان کې رښتینې او دوامداره سوله ناشونې ده د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر چې په مادرید کې د زموږ غږ واورئ په نوم د افغان ښځو په درېیمه ځانګړې ناسته کې خبرې کولې په افغانستان کې د ښځو لپاره د تیرو څلورو کلونو وضعیت ویجاړوونکی و باله او خبرداری ورکړ چې که افغان ښځې په خپله مبارزه کې بریالۍ نه شي نو په افغانستان او نورو هیوادونو کې د مساوات بنسټونه به کمزوري شي البارس یادونه وکړه چې د طالبانو کړنې به وڅېړل شي او باید د خپلو اعمالو پر وړاندې ځواب ویونکي واوسي د تاجکستانی پنګوالو یو پلاوی په افغانستان کې د سمنټو د تولید د فابریکې جوړولو ته لیوالتیا څرګنده کړې ده تاجک پلاوی پرون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له وزیر هدایت الله بدری سره د لیدنې پر مهال د قانونو او صنعتي برخو په ګډون په افغانستان کې د پنګوونو احتمالي فرصتونه وڅېړل سره له دې چې اوس د تاجکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په نسبي ډول ښه شوي خو په وروستیو کې د تاجکستان په خاوره کې د 15 چینایانو وژل کېدو تاجک چارواکي له افغانستانه خپلې خاورې ته د ورپېښېدونکي تروریزم په اړه اندېښمن کړي دي د ایران د بلوچستان سنی وسله والې ډلې جیش العدل اعلان کړی چې له څو نورو کوچنیو بلوڅو ډلو سره یو ځای شوی او د ایران پر مذهبي حکومت د حملو لپاره یې نوی ائتلاف جوړ کړی دی د ازادۍ راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې په یوه ویډیویي پیام کې چې د لیندې یا قوس په 19 پر ټولنیزو شبکو خپور شو یوه نامعلوم ویاند وویل نوی ائتلاف د ولسي مقاومت جبهه نومول شوی او هدف یې د مبارزې د وړتیا زیاتول او د ایران د اسلامي جمهوریت د استبداد پر ضد جګړه ده جیش العدل چې ایران او امریکا یې ترهګره ډله بولي ادا کوي چې د ایران د بلوڅ اقلیت د حقونو لپاره جګړه کوي د دې ډلې په بیان کې په څرګند ډول د بلوچستان د خپلواکۍ موضوع نه ده یاده شوې خو پر ځای ویان د ایرانیانو د پراخ یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی دا څرګندونې داسې انګیرل کیږي چې ګنې جیش العدل د بیلتون پالنې له پخواني هدف څخه خلاص اخیستی او هڅه کوي ځان د ایران د حکومت د ټولو مخالفانو د غورځنګ یوه برخه معرفي کړي او دا د دې ډلې په اعلان شویو هدفونو کې یو نوی مهم تکتیکي او سیاسي بدلون بلل کیږي او د یوکراین لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ستیف ویټکوف برلین ته روان شوی څو هلته له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او نورو اروپایي مشرانو سره د اوکراین د سولې د پلان په اړه خبرې وکړي په واشنگټن کې یو جک پولي چارواکي د جرمني خبري اژانس ته تایید کړه چې د نوې اونۍ په پیل کې به ویټکوف برلین ته سفر وکړي خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل چې له دې مشرانو سره به دقیقا کله او په څه ډول ګوري په پام کې ده چې د جرمني صدر اعظم فریدریک میرتس د روانې دوشنبه په ورځ له زلنسکي او د اروپایي ټولنې د ولسمشر او د ناټو د عمومي منشي په ګډون له ځینو اروپایي مشرانو سره وګوري ټاکل شوی چې د برتانیا صدر اعظم او د فرانسې ولسمشر هم په دې غونډه کې ګډون وکړي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې کله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست، شنه خلاص دی ولسم ټولګي و پنځم لوست. نن ورځ موږ تاسو ته زو د زیایي ترکیب باندې بحث کوو، چې زیایي ترکیب موږ تاسو په ژوند کې په چاپیریال، مثال د نباتاتو په غذا چمتو کولو کې څومره ارزښت لري. زیایي ترکیب چې دی یو د اساسي مرحلو څخه دی چې د هغه په واسطه نباتات خپل ځان لپاره خواړه آماده کوي. او دا موضوع چې په تیر وستونو کې هم موږ ویلی و، نن ورځ راځو د دې ټول موضوعات او همدارنګه د دې ځینې نور مهم شیان دي چې پر هغه باندې موږ او تاسې بحث کوو. زموږ او ستاسې درس به د 15 صفې څخه تر 15 صفې پورې دوام وکړي. راځو فوتوسنتیز عملیه چې د هغه لکه څنګه چې موږ ویلي و په تیر وستونو کې، زموږ ټول ژوندي موجودات روزانه حرکتونه اجرا کوو. مثال ډېر وخت موږ د زموږ حجرې ترمیم کیږي، ترمیم ته ضرورت لري، وده کوو. د دې ټولو دپاره موږ د انرژي ته ضرورت لرو، چې دغه انرژي چې ده موږ ول د میتابولیزم د عملیې په پایله کې لاسته راځي. یا خپل میتابولیزم موږ داسې هم تعریفولی سو چې هغه ټول کیمیاوي تعاملونه چې په د ژوندي موجودات په بدن کې د تعمیر، تخریب، تولید، ترمیم، تکثر او د انرژي د تولید لامل کیږي، د میتابولیزم په نامه سیدیږي، چې هغه مول په دوه ډوله و: تعمیري برخه یا هم انابولیزم، او تخریبي برخه یا هم کتابولیزم. چې دغه دواړه چې دي د انرژي په تولید کې مهم رول لري او دوی د فوتوسنتیز عملیه سره مستقیمه اړیکه لري. فوتوسنتیز چې دی هغه خپل له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې فوتو د نور یا رڼا په نامه معنا سره، او سنتیز چې دی د ترکیب په معنا سره دی. نو فوتوسنتیز چې دی هغه موږ داسې تعریفولی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې د نور انرژي یا رڼا په کیمیاوي انرژي باندې، یا هم خام مواد لکه اوبه او کاربن دای اکساید د کلوروفیل په موجودیت کې په پخو موادو یا هم شیره او قندونو باندې تبدیلوي. فوتوسنتیز عملیه د دغه عملیه په واسطه نباتات کولای شي خپل د ځان لپاره د تغذیه لپاره هغه کوم مواد چې دی هغه برابر کړي. همدارنګه یوازې خپل د ځان لپاره نه، مګر بلکې د چاپیریال لپاره هم مهم ګټه رسی. فوتوسنتیز لکه څنګه چې مو وویل، په دې کې کلوروفیل دی چې د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر رڼا جذبیږي، او دغه کوم خام مواد چې دی په پخو موادو بدلیږي. کلوروفیل خپل شین رنګ مواړه ذرات دي چې خپل دغه پریګمنټونه په ځان کې لري او په کلوروپلاست کې موقعیت لري. او کلوروپلاست چې دي هغه دوه برخې لري چې د ستروما او ګرانا په نامه سره دي. په دغو برخو کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې دي هغه د لمر انرژي جذبوي، چې په دې سره دغه د فوتوسنتیز عملیه سرته رسیږي. او کم ګلوکوز چې دي هغه ذخیره کوي او ګلوکوز په نشایسته بدلوي، چې د نشایستې څخه بیا مختلف مرکبات لکه پروټین، شهم، همدارنګه نور مواد شکیږي، ترکیب کیږي، جوړیږي. او خپل نباتات چې دي هغوی موږ ویل خپل خواړه خپل چمتو کوي، او دي تولیدونکي په ډول سره په چاپیریال کې وجود لري، چې موږ تولیدونکي ویل چې د پروډیوسرز په نامه سره هم یادیږي، یعنی د نور لپاره خواړه چمتو کوي. او دوی اوتوتروفس کې راځي، یعنی خپل خواړه خپل د ځان لپاره خپل آماده کولی شي. او موږ ویلي و چې کوم ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپل نسي آماده کولی، او د اوتوتروفس څخه په استفاده تغذیه کوي، هغه د اتروتروفس په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو موږ وایو د زیایي ترکیب چې دی هغه خپل په جوړښت کې مختلفې د زیایي ترکیب لپاره په نبات کې مختلفې برخې چې خاصې بیا شنې برخې چې دي، په هغو برخو کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي. چې په دغو شنو برخو کې چې دی تر ټولو هغه کم ډېر چې کلوروفیل په ځان کې لري او دغه عملیه پکې سرته رسیږي، هغه پانه ده. پانه عموما شین رنگ لري، چې دا شین رنگ د کلوروفیل په لامل رمسه سو، یعنی کلوروفیل په موجودیت کې د ځان ته شین رنگ اخستی دي، چې د دې زیایي ترکیب او د بوت د تبخیر په پانه کې عموما سر ته رسیږي. د پانه بهرنی جوړښت کې چې د تیغه او ډنډه شامل دي، او په دننی جوړښت کې چې دي د اپیډرمیس کې چې لپاره موږ ارزیابي مثال مقطع وګورو، قطع کو په دې کې به موږ درې برخې وویل، چې یو اپیډرمیس دی، میزوفیل دی، یا عروقي بندلونه یا هم واسکولر بندلز دی. دغه درې برخې وجود لري. تاسو دغه درې برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی اپیډرمیس دی. پاڼې لاندینۍ او پورتنۍ برخه چې ده دواړه د اپیډرمیس په نامه سره یادیږي، چې د دغه اپیډرمیس په برخه کې د ستوماتا په نامه سوري شتون لري چې په دغو سوریو له لارې د کاربن ډای اکساید او اکسیجن تبادله صورت نیسي، بدلیدل په دغه ځای کې صورت نیسي. او همدارنګه موږ وایي دغه کم سوري چې دي هغه د سل د ساتونکو حجرو په واسطه، د خاصو حجرو په واسطه چې سوي دي پوښل سوي دي. ورپسې د میز د اپیډرمیس وروسته میزوفیل ته راځو. میزوفیل چې دی د نباتات د پاڼو منځنۍ برخه یا نسج ته ویل کیږي، چې د فوتوسنتیز یا د لمر د رڼا په مرسته د غذا جوړولو اصلي ځای بلل کیږي. او دا برخه چې د خپله په دوه ډوله ده، چې یو یې د پالیسادی میزوفیل دی او بل یې هم سپنجي میزوفیل دی. د پالیسادی کوم میزوفیل چې دی هغه دا حجرې چې دي اوږدې او نږدې سره پرتې وي او د پاڼې په پورتنۍ برخه کې موقعیت لري. په دې کې کلوروپلاستونه ډېر وي او د لمر رڼا ډېره جذبوي. او سپنجي میزوفیل چې دي دا هغه برخه ده چې د پلاسیدایی لاندې وي او حجرې یې بې نظمې دي، چې د ګازونو تبادلې سره مرسته کوي. یعنې دا د دوی خپل اساسي دندې وي چې سرته رسولې. او همدارنګه د دوی کومې دغه سپنجي او پلاسید چې دي، دوی چې دي دواړه پارنشیما نسجونه لري، یعنې خپله دوه ادا جوړښت چې دي دواړه خپل په ځان کې پارنشیما نسجونه لري، چې پارنشیما موږ ول په دوی چې ډېر اساسي په نسجونو کې موږ ویلې و چې خپله نباتي نسجونه په عمومي درې ډوله چې پارنشیما ویایوي و، نو په درې ډوله چې بشروي، اساسي او انتقالي و، چې اساسي نسجونه کې پارنشیما لومړی و. ورپسې راځو د میزوفیل او وروسته واسکولر بندل وایو. واسکولر بندل چې دی هغه د پاڼې دغه منځنۍ برخه چې ده په هغه کې رګونه وجود لري، چې دغه رګونه چې دي دغو رګونو ته واسکولر بندل ویل کیږي، چې په دې کې چې دی دا د پالیسید او پارنچیما او سفنجي پارنچیما په منځ کې دی واقع دي. او د دوی پاسنۍ اپیډرمیس خواته چې دی هغې خواته نږدې زایلم وجود لري، چې زایلم موږ ویل د اوبو او معدني موادو لېږد په غاړه لري. او لاندینی اپیډرمیس ته نږدې فلویه موجود لري، چې دوی چې کوم قندونه شیره برخه په جوړه سي هغه و نورو برخو ته استي. ورپسې راځو د واسکولر بندل وروسته موږ تاسې بله مهمه موضوع ده چې هغه وایو، چې هغه د کلوروپلاس جوړښت دی. د کلوروپلاس جوړښت دی، کلوروپلاس چې دی هغه د نباتاتو په حجراتو کې یو ځانګړی حجرتي ارګان دی چې د فوتوسنتیز پروسه ترسره کوي. یعنې د لمر رڼا په واسطه د شکر په بڼه یا د قند په بڼه انرژي جوړوي. کلوروپلاس او خپله کلوروپلاس چې دی په نباتاتو او ځینې الجګانو کې لیدل کیږي، او د دې رنګ د کلوروفیل له امله شین. کلوروفیل شو هغه اساسي دنده د رڼا جذب په دغه برخه کې. او همدارنګه د کلوروپلاس خپل په جوړښت کې چې دی بهرنۍ غشا، دننۍ غشا، ستروما، تایلیکویدونه، اگرانا، کلوروفیل، دا ټول خپل په جوړښت کې لري. چې بهرنۍ غشا چې ده د کلوروپلاس لومړنۍ غشا چې ده حجرې له بهر چاپیریال څخه جلا کوي. او دوهم غشا چې ده ځانګړي مواد پرېږدي چې دننه داخل اسي یا بهر ووزي، چې دننۍ غشا ده. او همدارنګه ستروما برخه کې د کلوروپلاس دننه جیل ته ورته ماده وجود لري، چې انزایمونه، ډي ان ا او ریبوزومونه پکې کې شامل دي. همدارنګه د تایلاکویدونه چې دي داخلي بستې ډوله جوړښتونه دي، چې د کلوروفیل او نور رنګلرونکو مواد پکې ځای پر ځای سوي دي، لکه لیکوپلاس، کروموپلاس پر ځای سوي دي. او دا چې دي د فوتوسنتیز لومړنۍ مرحله تر سره کوي. او ګرانات چې دي هغه د تایلاکویدونو سالکم اضافي د غدي اضافي توکي دي، چې د فوتوسنتیز د پروسې لپاره د رڼا جذب زیاتوي. او همدارنګه کلوروفیل چې دی هغه شین رنګه لرونکې ماده ده، چې د لمر د رڼا جذبولو لپاره اړین دي، چې لکه څنګه چې مو مخکې ولوستل. کلوروپلاست مهمې دندې سرته رسوي، لکه خپله د فوتوسنتیز په عملیه کې د لمر د رڼا، اوبه او کاربن ډای اکساید په مرسته کې ګلوکوز تولیدوي. او همدارنګه د اکسیجن تولید هم سرته رسوي. او رنګ ورکول چې دی هغه د دې په غاړ دي، د کلوروفیل له امله پاڼو ته چې شورکې شین رنګ ورکوي، دغه رقم نور پیګمنټونه چې په دې کې وجود لري و نباتاتو مختلف رنګونه ورکوي. همدارنګه د انرژي زیرمه کول، یعنی د فوتوسنتیز پر مهال قندونه او نور مرکبات جوړوي چې د نباتات د انرژي زیرمه ور وګرځيږي. ورپسې د کلوروپلاست وروسته د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذبوي. خپل د نباتاتو په واسطه دغه د نوري انرژي جذب چې دی موږ د زیې ترکیب په عملیه کې دوه برخې وجود لري، چې یو یې د رڼا تعامل دی او بل یې د تیارې تعامل دی. دغه دوه برخې چې دی راځو په تفصیلي ډول پیژنو. لومړی د رڼا تعامل، دا مرحله چې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي او د نوري انرژي د کیمیاوي انرژي یا ای ټی پی باندې بدلوي. د هغو د بدلون لپاره خپل ډیر مهم دی. او دا مرحله چې د کلوروپلاست په تایلاکویت کې ترسره کیږي چې د کلوروفیل او نور رنګ لرونکي مواد په مرسته د لمر رڼا هم جذبوي. او په دې مرحله کې د اوبو تجزیه یا هم چې د اوبو تجزیه چې د خپله د فوتولایزس په نامه سره یادیږي هغه ترسره کوي. یعنی اوبه په هایدروجن الکترون او هایدروجن الکترون او اکسیجن باندې ماتیږي او اکسیجن د جانبي محصول په توګه آزادیږي، چې په دې سره دغه کوم جذب سوی ای ټی پی انرژي چې ده هغه تولیدیږي، چې د انرژي ذخیره کوونکي مالیکولونه هم دي. او ورپسې د تیاره تعامل چې دی د دې مرحلې لپاره د لمر رڼا ته اړتیا نشته، چې د لمر رڼا ته په دې کې ضرورت نشته او د ستروما یا هم د کلوروپلاست داخلي جیل چې دی په هغه کې ترسره کیږي. او دا چې د کیمیاوي تعاملونه هغه لري ده چې د کاربون دای اکساید او د رڼا تعامل له لارې ترلاسه شوي کوم مالیکولونه لکه ای ټی پی انرژي چې موږ ویل په هغه په مرسته ګلوکوز جوړوي. او د دې ځانګړتیاوې چې دي دغه تعاملونه چې دي د کلوین سایکل په نامه سره یادیږي، چې په دې کې کوم مرحلې چې راکیز مثال دی کاربون دای اکساید تثبیت کوي، یعنی کاربون دای اکساید د مثال روبولوز یا بایفاسفیت په واسطه دی بایفاسفیت د سر چکه ترکیب کوي. همدارنګ د ای ټی پی په مرسته د ګلوکوز مالیکولونه جوړوي چې په پایله کې قند جوړیږي، چې د انرژي د زیرمه کوونکو مواد دي چې په دې سره نبات د دغه مواد څخه په استفاده خپل کم فعالیتونه چې دي هغوی مخته وړي. په عموم ډول سره د دې کم هدف چې دی د تیارې تعامل کم هدف چې دی هغه د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول دي. مثال د انرژي د اوږدمهاله ذخیره کول لپاره د ګلوکوز په بڼه کیمیاوي انرژي تولیدوي، چې په دغه پروسه کې موږ وایو کومه نوري انرژي چې وه هغه د رڼا په تعامل په واسطه تر تیارې تر تعامل پر چکل راورسېدل، نوري انرژي په چی باندې واوښتله؟ په کیمیاوي انرژي باندې واوښتل. دا زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع چې په دې کې مو مهم موضوعات زده کړل. انشاءالله چې ستاسې د استفادې وړ وګرځېږي او د دې څخه خپل اعظمي استفاده وکړي. کوم معلومات چې تاسو ترلاسه کړل دغه کوم موضوعات چې وه موږ په لنډ ډول په تیرو سیمپونو کې هم ویلي وه، نن ورځ پوسولو چې دا څه ډول نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلیږي او څنګه د استفادې وړ ګرځي. انشاءالله چې کوم درسونه مو چې وویل هغه مو د ځان سره نوټ کړي اوسه او د یادمو ونوځي. په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. نوموړي پوښتنې کتابچې مو راواخلي او د ځان سره نوټ کړي جوابونه لاسته راوړي. لومړۍ پوښتنه ده، د پاڼې د ننه جوړښت کې څه شي شامل دي واضح یې کړئ. یعنی د پاڼې کوم داخلي جوړښت چې موږ وویل هغه جوړښتونه نومانه اخلي او ورسره واضح کوي. دویم سوال، د کلوروپلاست جوړښت په مکمل ډول بیان کړي. او دریمه آخرنی پوښتنه، د زیایي ترکیب عملیه څو برخې لري واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند بیاست. شرح لاس د ولسم ټولګي پنځم لوست. پدې څپرکی کې به موږ او تاسو جنټیکی بې نظمیانې وپیژنو چې جنټیکی بې نظمی لامل څه شدی او څه ډول رامنځته کیږي او د کومو ناروغیو لامل ګرځي. زموږ تاسو درس چې دی هغه د 28مې صفحې څخه تر 30مې صفحې پورې دوام کوي. جنټیکی بې نظمی چې دی هغه په ارثي ډول کم چې د مور پلار څخه کروموزومونه راځي په کروموزومونو کې یا په جینونو کې تغیرات، مثال د کروموزومونو د ځای او تغیر یا د جینونو بدلیدل دې ته چې ویل کیږي موټیشن یا هم د جنټیکی بې نظمی ویل کیږي، چې دغه بدلونونه چې دی مثال موږ د میوټیشن په نامه سره یادو او میوټیشن چې دی هغه دغه د ژوند محرک قوا او بدلون دی چې د ژوندۍ موجوداتو په حجرې باندې خپل اغیز اچي. چې په دې سره دغه کم ځینې عالمان چې دی هغه ورسخه د نباتاتو کې حیواناتو او پښو نسلونو په روزنه کې ورسخه ګټه اخلي. میوټیشن چې دی هغه خپل د ناڅاپي بدلون څخه عبارت دی چې په ارثي موادو کې رامنځته کیږي. عموما میوټیشن چې دی خپل په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی، چې هغه موږ وایو مثال د خبرې میوټیشن چې دی هغه د ډي ان ای یا کروموزومونو په ترتیب کې دایمي بدلون راولي چې د جینټیکی موادو جوړښت اغیزمن کوي. اچ عموما په درې ډول دی، جین میوټیشن دی، کروموزومال میوټیشن دی او همدارنګه جینوم میوټیشن دی. اوس دا غو ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره هر یو پیژنو او پات د نیمې چې دا بدلونونه چې دی په هم په جسمي حجرو کې رامنځته کېدای شي او هم په جنسي حجرو کې رامنځته کېدای شي. تاسو لومړی جین میوټیشن وایي. جین میوټیشن چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دا چې دی په جینونو کې چې کیږي د جینونو په ځایونو کې تغیر راځي او دغه کم کروموزومونه د پاس شته جینونه قرار لري دوی یو د بل سره ډېر نږدې چې کله یو بل سره څه شي تغیر تبلید شي د مختلفو ناروغیو او د مختلفو بې نظمیو لامل کېدلی شي. چې ارشه مثال چې دی هغه د وینې کموالی ناروغي ده چې په دغه د جینونو د ځایونو په تغیر سره د وینې د کموالی لامل کیږي چې د ریبولو د آلې په نامه ناجوړي ده چې په هغه کې سره کرویات شي کیږي په بشپړ لمنځه ځي خرابېږي خپل عادي حالت له لاسه ورکوي چې دا هم د وینې د کموالی لامل کیږي. تاسو جین میوټیشن چې دی هغه خپل مختلف ډولونه لري چې پوینټ میوټیشن دی چې په دې کې ډي ان ای په یو اساس کې مثال بدلون لکه ادنین د ګوانین ځای نیسي یا مثال تایمین د ادنین ځای نیسي یا په دې کې سایتوسینین په دغه جینونو کې نایتروجنی قلویګانو کې دوی یو د بل سره څه کوي ځایونه تغیروي. همدارنګه بل چې دی فریم شفت میوټیشن دی چې په دې کې ډي ان ای چې د ډي ان ای اساسات اضافه یا کمښت دی چې د ټولو جین ترتیب څه کوي ورته خرابوي ګډوډوي. ورپسې بل ډول چې دی هغه سایلنت میوټیشن دی چې بدلون یې د جین فعالیت اغیزمن چې کی اغیزمن نه کړي او همدارنګه میسنس میوټیشن دی چې بدلون یې د پروتین جوړښت بدلوي او نان سنس میوټیشن دی چې د جین فعالیت د ختمېدو سبب کیږي، یعنی سټاپ کوډن جوړوي په دې وخت کې. د دې اغیز چې دی مثال موږ وایو د ناروغي لکه د سیستیک فایبروسس یا سیکل سل انیمیا لامل کېدلی شي چې د تنوع او ارتقا په پروسه کې هم مهم رول لوبوي. ورپسې د جین میوټیشن وروسته راځو د کروموزومونو میوټیشن وایو. کروموزومال میوټیشن چې دی هغه مثال موږ وایو په کروموزومونو په جوړښت کې تغیر راځي، مثال د دې ځایونه تغیر خوري، په دې کې جینونه تغیر خوري یا د دې په مثال د یو برخه چې د بلې برخې ته انتقالیږي یا هم د دې په قد کې چې دی یا د دې د کروموزوم یو برخه او بلې برخې ته ځي چې په دې کې د کراسینګ اوور هم پکې رامنځته کیږي چې د کروموزومونو کم برخې چې دی یو د بسر چې کیږي تبدیلیږي.
دغه کوم پېښه چې د عموما په ناڅاپي ډول سره رامنځته کیږي، ځینې وخت د بهرنیو عواملو په واسطه هم رامنځته کیږي، چې مثال لکه د وړانګو یا د کیمیاوي مرکبات په نتیجه کې چې کیږي رامنځته کیږي. چې نوموړی ماشوم چې دی هغه د مثال د ځینو نیمګړتیاو سره مخامخ کیږي، ان د کوچني ماشوم د مړینې لامل هم کېدلی شي. کروموزومونو میوټیشن چې دی هغه څلور ډوله باندې عموما ویشل شوی دی، چې موږ دا څلور ډولونه فعلاً وایو. لومړی چې دی هغه ډیلیشن دی. ډیلیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جینیټیکي بدلون ته ویل کیږي چې د کروموزومونو د یوې برخې یا جین له منځته مثال منځ تلل پکې شامل وي، او عموما موږ دغه د ډي ان اې یو برخه له کروموزوم څخه ورکیږي یا حذف کیږي، چې دی چې دی د جین فعالیت له منځه په دې کې زی یا کمزوري کیږي. همدارنګه په جدي حالاتو کې چې دی د ودی همدارنګه د ودی ستونزې دی یا جینیټیکي ناروغي پکشي کې پاره نوموري کوچني ماشوم کې یعنی ژوندۍ موجود کې رامنځته کیږي. چې د دې د ډولو څخه د کرای ډو چټ سندروم دی. همدارنګه په پینزم چې په پینزم کروموزومونو کې د ډیلیټیشن عمل رامنځته کیږي، او ځینې سرطاني حالتونه دي چې هغه هم د دې لامل چې کیږي رامنځته کیږي. چې په نتیجه کې موږ ویلای شو چې ډیلیټیشن چې دی د کروموزومي اختلال یو مهمه برخه ده چې په ځانګړي توګه د ارثي ناروغیو او ودي ستونزې لامل ګرځي. ورپسې دویم ډول چې دی ډوپلیکیشن دی. ډپلیکیشن چې دی په کروموزومونو کې هغه جنټیکي بدلون یا تغیر دی چې د ډي ان اې یو برخې دوه ځله یا څو ځله کاپي کېدو ته ویل کېږي، یعنی دوه ځله پکې کې چې سوي تکرار سوي. چې دا موږ د سی ویل سوي چې د کروموزومونو یو برخه د اضافي کاپي په توګه موجوده وي، چې دوی چې دی د جین د فعالیت زیاتوالي یا اختلال لامل ګرځي، او همدارنګه په ځینو مواردو کې د ودی او پرمختګ غیر نورمال حالتونه رامنځته کیږي. چې دغه په دې کې مثالونه چې دی هغه د کارکوت ماریا توت یو ناروغي ده چې په ولسم نمبر کروموزومونو کې د ډوپلیکیشن لامل رامنځته کیږي، او سرطانونه چې دی هغه هم ځینې ده دغه ډوپلیکیشن لامل رامنځته کیږي. بل چې دی د انورژن په نامه سره یادیږي. انورژن چې دی هغه په کروموزومونو کې موږ ویلای شو چې هغه بدلون یا تغیر دی چې د ډي ان اې یو برخه چې کیش پکې کې ماتیږي، سرخي او بیا په کروموزوم کې په برعکس ترتیب سره ځای پر ځای کیږي، یعنی په هغه ځای کې چې کیږي او رسر چپ کیږي، خپل ځان چې کې مثال د ښته برخه څخه پورته برخه ته ځي، چې په دې سره دا کوم توانونه چې دی خپل بې نظمي اندي چې رامنځته کیږي. چې موږ ویلای شو چې د کروموزوم د نن د ډي ان اې د برخې اوشتل یا سرچپ کېدل یا شاته ګرځېدل، چې عموما د خپل مختلف ډولونه لري، چې یو د پریسنتریک انورژن دی او بلې پراسنتریک انورژن دی. چې پریسنتریک انورژن چې دی د کروموزومونو مرکزی برخه یا سنترومیر پکې کې شامل وي، او پراسنتریک انورژن چې دی هغه د کروموزوم مرکزی برخه مثال نه شامل وي، یعنی د سنترومیر برخه پکې کې نه شاملېږي. دوی چې ډېر وخت د ژوندۍ پاتې کېدو په فعالیت مستقیم اغېزه نه لري، او په ځینو مواردو کې د جنټیکي موادو ناسم ویش اختلال لامل کېږي، لکه د نسل پر انتقال اغېز مثال خپل اغېزه اچي. ورپسې اخري ډول څلورم ډول چې دی هغه د ترانسلیکشن ډول دی. چې په دې میوټیشن کې موږ وایو په کروموزومونو کې هغه جنټیکي بدلونونه رامنځته کوي چې د ډي ان اې یو برخه له یو کروموزوم څخه بل ته انتقال مومي، یعنی د یو برخه څخه چکیږي ترانسلوکیشن دی، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته چکیږي انتقال کوي. لوکیشن موقعیت او ترانس هم د تبدیلیدل. چې موږ د سی ویل سو چې د کروموزومونو یو برخه په بل کروموزوم کې ځای پر ځای کیږي، یا د دوو کروموزومونو ترمنځ برخه چکیږي تبادله کیږي. چې دا خپل مختلف ډولونه لري، چې متوازن ترانسلوکیشن دی او بل غیر متوازن ترانسلوکیشن دی. چې متوازن چې دی هغه جنټیکي مواد له لاسه نه ورکوي او یوازې ځایونه بدلوي، او دویم ډول کې چې دی هغه د ډي ان اې مواد زیاتیږي له منځه ځي چې ستونزې پکې کې رامنځته کیږي. او دی کېدای شي چې هیڅ نشي ونه لري، مثال په متوازن ډول اوسه، یا هم ځینې جنټیکي ناروغي یا ځینونه رامنځته کوي، لکه ځینې داون سندروم دی چې په ویشتم نمبر کروموزوم کې د ترانسلوکیشن لامل رامنځته کیږي. همدارنګه ځینې نور سرطاني حالتونه دي، کرونیک حالتونه دي، چې دا شکر د سی ام ال با په نامه یو ډول سرطاني ناروغي ده چې هغه په کښې کې رامنځته کېږي. او عموما دا چې کله په ماشومانو کې د ترانسلوکیشن رامنځته سي، دوی چې دي په ماشومانو کې د پیشې په شان اوازونه رامنځته کېږي، همدارنګه د بدن او عقل له پلوه شاته پاتې کېږي یا ظهري وروسته پاتې والي سره مخامخ کېږي، چې ډاون سنډروم له ناجوړۍ څخه عبارت دی، چې دا هر یو خپل ځان ته هغه برخه لري چې په کم کروموزوم کې په کم برخه کې تغیر راسي، دوی د هغه مشخص ناروغۍ سره اخته کېږي. ورپسې جینوم میوټیشن دی. جینوم میوټیشن چې دی، دا موږ وایو چې خپله په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې انیفلویډ دی او بل یې پولی فلویډ دی. اني فلويډي چې دی، هغه وایو چې په دې حالت کې چې دی، د حجرې کروموزومونه د عادي شمېر څخه زیات یا کم وي، چې کروموزومونه په بشپړ سیټونو کې نه بدلېږي، بلکې یوازې یو یا څو کروموزومونه زیاتېږي یا له منځه ځي، چې مثال یا موږ وایو دوه ان منفي یو ورځې یا دوه ان مثبت یو ورځې. همدارنګه د دې ډولونه چې دي مونوسومي، یو ډول دی چې د یو کروموزوم کمښت لکه مثال دغه د ترانس سنډروم لامل کېږي، چې کروموزوم پکښې کې یو دانه کمیږي. بل ټرایزومي دی، چې ټرایزومي چې بیا دی، په دې کې بیا د یو کروموزوم زیاتوالی دی چې د هغه څخه ډاون سنډروم رامنځته کېږي. او دې چې دی مثال خپله د ودې او پرمختګ اختلالات، ممکن جدي ناروغیانې هم ورسره رامنځته کړي. ورپسې راځو پولی پلویډي دی. په دې حالت کې چې دی، د حجرې کروموزومونه په بشپړ سیټونو کې زیاتېږي، لکه مثال د درې ان ورځي، څلور ان ورځي، یعنی مخکې چې و یوازې د دوه ان څخه به یو کروموزوم ایسته سو یا یو بور اضافه سو، په دې کې چې دی مکمل ټولو ډلو ته سیټ دی چې کېږي ور داخلېږي، یا مثال درې ان او یا هم څلور ان ورځي. او په دې حالت کې چې دی، موږ وایو د کروموزومونو ټول سیټ مثال عمومي دوه ان دوه ای، چې د هغو چشکېږي څو چنده راځي، چې دا خپله په دغه دوه ډوله دی، چې ټرایپلویډ دی او ټیټراپلویډ دی. ټرایپلویډ چې دی، هغه درې بشپړ سیټونه، او ټیټراپلویډ چې دی، هغه څلور بشپړ سیټونه پکښې کې رامنځته کېږي، چې دوی چې دی په انسانانو کې معمولا د ژوند سره سازګار نه وي، زیاتره وخت جنین پرمختګ نه کوي. همدارنګه په نباتاتو کې چې دی، ډېره عامه ده او د ودې لپاره ګټوره ده. دوی چې دی خپل په منځ کې د انیپلویډي او دغه پولی پلویډي چې دی خپل په منځ کې توپیرونه لري. انیپلویډي چې دی، د کروموزومونو په شمېر کې جزوالي ډېر کمښت یا ډېرښت راځي، او پولی پلویډي چې دی، هغه د کروموزومونو په سیټ کې بشپړ زیاتوالی راځي، چې دا دواړه دوه مختلف ډولونه سول. د پولی پلویډي او جی دغه د انیپلویډي وروسته راځو، موږ او تاسې لور ته ورته د وینې کموالي ناروغي وایو، چې دا عموما په افریقایي تور پوستکو کې په ډېرو کسانو کې دا رامنځته کېږي، چې مثال د دې بې نظمي دپاره هیتروزایګوس دی. او دغه د وینې کم اصلي حالت چې دی، هغه د ډسک په بڼه ده. کله چې دغه ناروغي باندې دوی اخته سي، دا د سرو کرویاتو شکل چې دی، هغه قوس ته ورته جوړښت اخلي، یعنی د ډسک د شکل څخه و قوس شکل ته اوړي، چې په دې سره د دوی د وینې د کموالي څخه مخامخ کېږي. او د دوی وینې چې دی، هغه مثال په وینه کې نسجونو کې اکسیجن لس رسېږي، چې په دې سره د وینې رګونه په خپل منځ کې چې کېږي بندېږي، چې دا خپله د مختلفو شدیدو دردونو لامل ګرځي. او دغه کسان چې دی، د دوی بدن چې دی، نورمال او غیر نورمال هیموګلوبین جوړوي، چې مثال یوازې د وینې کموالي نښې پکښې ښکاره کېږي. او دغه انسانانو چې دی، د ملاریا په ناروغۍ اخته کېدل یې فیصدي ډېره کمه ده، ځکه چې ملاریا په مقابل کې څه شی لري؟ مقاومت لري. دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، میوټیشن تعریف کړئ او ووایاست چې په څو ډوله دی. دویم، د کروموزومونو میوټیشن په څو ډوله دی، واضح کړئ. اخري سوال، لور ته ورته د وینې کموالی واضح کړئ. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته راغلاستم. قدر من اوریدونکو، په دیونه کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال که څه هم له وطن لري، په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دی هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډېر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته در وپېژني، چې څوک دی
او په کوم ځای کې زیږیدلای؟
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلم په 1940 تو کغالی باندې یو څلوېښتم کال کې، او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی، او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې اوسېدلی یم، چېرته چې به مې د پلار دند لکه لغمان، روزګان ولایت، په ننګرهار، په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی، ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړې؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې، او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کښې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کښې و چې کجران نومېدله، بیخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده، او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی و. په خپله لاړم، ځان مې په کښې داخل کړ، په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړه، او هلته مې ځان داخل کړه. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره، تیرینکوټ، په دې کښې مې ښوونځي ولوسته، بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه، بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کښې د هماغې نه فارغ شوم، او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم، بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته، خره بیا بیا هلته تړل، تقریبا دوه نیم سوه خره به وه، او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې والې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړی مې و، په هغې به تللم راتللم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بېخي ویرونکې ځای و، او تګ هم ډېر سخت و، مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړه، او بس بیا د هغې نه پسې دیراوت ته راغلو، بیا پسې هلته وویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي، او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کښې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل؟
بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه، او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و، نو دغه رواج و هلته، لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کښې خو سایکل چا پېژندلو نه، او نه و افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه، نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کښې درس وایې، یعنې د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یوه شاعر په توګه، فکر، تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کښې هم در سره و، او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کښې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دغه نو لومړني وختونه چې و، یعنې اولني صنفونه یا ټولګي چې و، په هغه وخت کښې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کښې دي فکر وکړي، خو کله چې په شپږم ټولګي کښې ومه، نو په هغه وخت کښې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کښې و، که د بل چا و، په هغه مې لوسته، نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړه. او څه خو په خپله په انسان کښې داخلي مطرهیي، هغه څه چې در کېږي هغه خو بیا راوځي، نو په هغه وخت کښې م لګیا وم، یو نیم بیت به مې لیکه، بیا چې په اتم ټولګي کښې شومه، نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم، یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کښې ولیکلې، بس بیا چې ماجور شو شاعری په سپاراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر و. ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې د سیاسانتیاوې نه وې د چاپ، نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالي څنګه شروع شوه، څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دا زیاتره مرکو کې دا کیسه ما کړل؟ نو یو وخت کې مې سمیم صاحب ته شعرونه خوده، د اسف سمیم چې زموږ ډېر درون استاد دی، د عزت وړ سړی دی، هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي، نو طبعا د داد په تمه یې د شابسي، نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما ښه مونه لګېدله، خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې، په سبا بیا ورغلم، هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي، بس همدغه تشویق و. بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل، او رښتیا خبره خدا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې، او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه، چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب، ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعرۍ څومره وخت دوام وکړ، او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو داسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما په فکر باندې شاعري اسانه ده، بیا چې په چا کې وړتیا، نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله، خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي، یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعری اوس هم زه کوم، یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده، که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي، او نوري په څټ له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي، او ته چې له ما پوښتې ته ووایه، ته چې له ما پوښتې ته ووایه، وریځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي، او ولی په خونخورې هڅه ووري، سوې د خوارانو خیره چیرته ځي، او حسن پرې تمام وي چې وښي تېر، مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي، او غم د زنګو د وخت ملګری دی، غم د زنګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړي، خو له خپل لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، هو چې رښتیا درته ووایم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم، هغه سوچ چې بالکل
ډېره الله ډېره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ور وښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه، او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم، نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدي د لنډو کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه، او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه، او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه، هغه هم سلیم صاحب را کړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی، د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډه کیسه په ما غیز وکخه مشولې البته د لیکلو چل میته پرې ده دي بیا زمام دغه کونډه لمړی دغه لنډه کیسه او دغه نورسته می په نورو کیسو په لوکو بیا د شهادت په خبر کې مو خبرې ده دي ځینې کیسې می ډیر زیاتې مشهور ډیر لیکونه د خلکو را ډیر وسته دي امام او رسپانه کې چاپ شو نو بیا دغه را ورسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلي خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان ده وایي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل
چې په عین حال کې چې طنز په کې دی یو خپګان یا تراژیدي هم
پکې ده خپګان بله هم د خندې هم د ژړې نو دغه سب ورته وایي ستو کار څو د خلکو ډیر دی په وخت هڅه واستغوانو کسالم سي شي مې سي دغه سي نورو ډیر زیات وسته ډیر دغه کوي زما په مجموع باندې ډیر ښه سريزي ودی کدي او هم دغه سب کې ډیر دی په خو دا راوسته تا کله به ما چې ډیر دی کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لرن فلمونه او یا ډرامی او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعېم چاپ دی او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم دا مې فلم کړی هم دی او د افغانستان ټولو تلویزیونونو دا زما ډرامې خبرې شوي
په دې زه غواړم چې خبرې درسره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې په خوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه
بخ نو تاسو ته معلومات چې لیکوال مواد ټولین نخلی په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شربان چې په داسې څه ته لیکلو کې چې ترته د مخه چا نه یې کړی او یا که چېرته کړی مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه دومره ویم چې بیخي نوی په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې څو سال په هغې کې د سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا څېړلي دي د کامیانې او خوالې دا ټولې دختلي دي په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي نو یعنې حساب په کېدای شي نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضله تراب کیسې چې دي دا دغه دي لیرې نوي دي نو زما د کیسو عنوانونه مو دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې هم چې دي دا نو یښوونکي ما ته ښکاري
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلې دي یو څو کیسو مو چې
صحیح ده نو فارن د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه
د سیک جنازه چې تاسو وایي مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي
باندې هو اصلا دا څه دی چې بل د ستاسو پوښتنه په ځکه بل څه سم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې د سې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې شې دي او ټولنه دې ډېره ځورېږي او چای د وایلو او د لیکلو جرأت نشو کولای په هغه باندې ما لیکل کړی د بلګې په توګه زه په هغه لومړنۍ لیکوال کې راځم چې اولنۍ کس مو سره دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهد او د ځینو قومندانانو د دود په برخه کې دا کړی دی من د کیسې لیکلې دي د فرزند امریکایانو په برخه کې ملي کیسې لیکلې دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې بیخي یوازې مداغې کمینادو دی وی په هغه باندې مې کیسې لیکلې دي نو د سیب جنازه دا لنډه دغه ده چې او د کابل کې شچور او بس مشهور غل دی چې هغه ناس ته تر اوسه لغلا ته نه ته خلک تشویقي او د اخر دام چې کابل ته هم څه چیزي شو دا څه خلاصه خو بس دی سیګ د مخ ته ورځي او دا تیر باسي سی پر غواړی لنګ دا چې دا وژنی د ملګرو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د جنازې روانه کړي. کله چې خلک ډیر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بل اخر سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه لپاره وړل کیږي.
دا به د هغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله بله بله، هماغه چې زنو دغه د سیند جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه تنجه کیسه ده، دا ما په پتلون لیکلې ده کنه. نو دغسې یو دغه پخوا به رواج و چې چا به دا پتلون ډېر اغوستلو. یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به چېره دا ډېر متمدن انسان دی، دا تمدن یوازې په پتلون کې خلاصه کړې وه، که ولي نه نو خالي هم دی. دا خو بیخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډېر ښه. تراب صاحب، ډرامې مو څومره لیکلې دي؟ او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست، ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیوني ننداره جوړیږي.
او ډرامې خو د سټیج دي، رادیو ډرامې دي، ټلویزیوني دي. نو زه په خپل ما چې لیکلې دي ډېرې مې د ټلویزیوني ډرامې دي. د نن کیسو سره توپیر دا دی چې یو په خپل ډرامه کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده. او د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کیږي په سکرین باندې، خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کیږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کیږي، نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې. خو تلویزیوني ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده، ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شي، استباتونه نه شي کولی، وړه اشتباه چې دې وکړل ټوله کیسه دې د منځه ځي. خلک دې د دروغ باور کوي، ګوري یې نه. نو سمبولونه پکې بعضې کاریږي، موسیقي پکې د بیکګراوند کاریږي. بل اغېز یې نسبت د دغه نه ډېر دی، د لنډې کیسې نه ډېر دی. نو څومره چې یو ښکلې موږ تاسو په دغه کې ویو چې یو ښکلې جنۍ په لنډه کیسه کې، مګر هلته بیا ته عمل نه ښې، د هغې جړه، د هغې اده، دا په خپل د لیکل نه سل چنده ډېر زیات اثر لري. او نور باید هماغه سې هغه کوم اینډ چې لري، هغه پای چې لري د لنډې کیسې، خو دې هغه باید پلټې مخکې نه رسوان وي او په اخرو صحنو
کې تلوسه پکې وي.
هو تلوسه خو باید ډېر دی، ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی. چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي، هغې ته څوک حاضرېږي نه چې وینولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره، د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي، خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیوني نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس هم ویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپل یو وګت کورس د ډایرکشن اخستم. خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم، ما ډایرکشن کولو. دا ډېره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپله ډایرکټر شي، نو هغه بیا ډېر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټر ما د ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري. د جنګ بیل ډایرکټر یې، د ډانس بیل یې، د ډیالوګ بیل یې. زه په خپله د انداز ډایرکټر وم، یعنې زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټر باید په کامره پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایرکټر خپل دی. هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایرکټر وم. په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې هم دي که زه درته وکړم، نو دغه مرکه ستاسې بیا د دې حوصله نه لري. او یعنی ډېر تکلیف به ما کاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وي. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم نه شوم. مدیر د معارف لا پسې راغلی و، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، بس بیا ډېر ټولو خلکو وي ژړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلی می دوادری می لیکلی خو ما زیات تلویزیونی در می لیکلی.
اغه کارونه اوس چې مهاجرت راغلی است په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي او زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې اوسې زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره اوس خلکو جوړ کړي چې هغې بزنسمنانو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېدو یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا په لحاظ د هغوی نه مخاف.
او اوس کار کوئ که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې یو چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي که ته ډرامې چې دي لیکلی بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی او نوم یې ودو ګلاجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخوالې چې وې دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې، یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې خپل جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي او کله چې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدېنه زه خدمت وکړم، ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم، یعنی د تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک یې ګوري ټول ورته وژاړي او که کومېډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان یې پاتې دی، دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکېشنونه هغسې شته زموږ د ټولنې او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مو راته وایست هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
ښه سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي، دا روبرکه د پښتې ځواب سلګۍ په لویدیځ کې ژوندی مړی رومانټیک منیجر او یو یو بله ټولګه ده هغه هم د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي پر یوې څېرې او د پلانک پر ځای په دې کې دولس لکه دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور ویر دی نو سایکاټرس چېرته چې ارواپونی د افغانستان پخوانی او اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات دا شیان مې دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو دلته ارمان ته چې رالم هغه مې ولیکه چاپ شلو، نوم یې دی هغه به څوک وو. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی هغه هم چاپوم. د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم. بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي د جنورۍ په میاشت کې، دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی، دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي. اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ویم.
مهرباني وکي او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب. مهرباني وکي خپل شعر واوروه بیا به خدای پاماني وکړي.
نو شعر داسې دی چې تصویر نه تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر مې پېغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړ، انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. ار څوک د بڼو چې جکی تاو کړم له سترګو، دیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي. او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تورا پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکې د خدای خدی وي.
د آزادی میلمه
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio